روان دي.
مته الله زړه روزګان ولایت مرکز تر کوټه سولې سمې وڅېدون کېمه او په خاصه دلته اخترونه او ملي وی او دلته کمربند سمې وی چندان نه پوسنه په بازار کې نو ملي راشنه درلودي او چې طالبان هغه اسلامي امارات راغلي دي او سیم خلاص سوي دي کمربندونه مت سوي دي نو ورته روزګان ولایت مرکز تر کوټه بازار سمې وڅېدون کې ډیر جات سوي دي او ملي راش لري چندان امنیت نو په ولې په خاطر چې جنگونه او پټاونه و
روزګان ولایت واکمنو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دغه ولایت کې خلکو ته د میلې د نه کولو او یا هم کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ولایت امنیه کومندان ملا بشیر د اختریز پیغام پر مهال خلکو ته وویلی چې میلې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. د اورزګان دغه اوسیدونکي پر داسې مهال د طالبانو له محدودیتونو شکایت لري چې د افغانستان د نورو ولایتونو او د اورزګان اختریز میلې توپیر لري. توپیر یې دا دی چې د اورزګان ولایت خلک د اختر په دریو میلو کې له کلي او بانډو راځي ترینکوټ ښار ته. ترینکوټ ښار بیا د امنیتي مسؤلینو له لورې چار چاپیره کلا بند کیږي او چاته د موټر او یا هم د موټر سایکل او نورو وسایطو د تګ راتګ اجازه پکښې کې نشته او خلک یوازې پلی او پیاده په دغه ښار کې اخترېزي میلې ترسره کوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیر چاره. په افغانستان کې سیاسي بدلون را ورسته چې کومې کورنۍ له یو بل جلا شوي اختر څنګه لمانځي؟ خدیجه د لومړي ځل لپاره سګنۍ اختر په کډوالۍ کې تیروي. په داسې حال کې چې مور او پلار په کابل کې لمانځي، دا له هغو سلګونو کورنیو یوه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سره جلا شوي او د کډوالۍ یو بیلتون ژوند تجربه کوي.
د اختر ورځ یو د بیلتون زمزمه لکورانی لري په کډوالۍ کې خپل لمړی اختر منځي. خریجه پوخ کو او ډکستونی د هغو ورځو کیسه کوي کله چې لکورانی سره یو ځای و. دا وای اختر وته خوشحالي نه دراوړي.
نن می حال ډیر بد دی، ځکه په ژوند کې لمړی ځل دی چې مسافرین. ما پخوا کله مسافری نه وکړې. مور می سهار راته ټلیفون وکړ او وی ژړل، زه او ورونه می ټول مسافر شو، دا موږ ته اختر نه دی. نن می څو ځله ژړلی او ټلیفون می قطع کړی څو پوه نشي چې زه ژاړم.
وای تیرې په زړه وریږي او هغه کلونه چې په اخترونو کې به د کورنۍ تر څنګ وه او اخترېزې میوې به یې په خپل لاس میلمنو ته ترتیبولې.
ما مې مور ته داسې وښودله چې ګوندې مو اختر نمانځلی، خو زموږ خوښۍ رسخه واخیستل شوې، ښې ورځې رسخه واخیستل شوې. هر کال به مې له مورجانې سره تیاري نیوله، خرید به مو کول.
د ښځو د حقونو فعاله خدیجه له هغو لسګونو کسانو یوه ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره یې کډوالۍ ته مخه کړه او د ستونزو په ګاللو سره اسپانیې ته ولاړه.
ډېرې سختې ورځې مې ولیدې. دا چې طالبانو دفتر ته د تللو اجازه را نه کړه، دا اته میاشتې کېږي چې اسپانیا کې یم. د کډوالۍ ورځې ډېرې سختې دي. خپل ټول شته مې په کابل کې پرېښودل او اوس مجبوره یم چې هر څه له صفره پیل کړم، چې دا ټول ستونزمن دي. ډېره راباندې سخته تېره شوه کله چې وکیل راته وویل له افغانستان پرته هر ځای تللی شي. خپل وطن ته تللی نه شم، هغه ځای چې هلته لویه شوم هلته مې ژوند وکړ.
د دې لپاره چې له کور او کورنۍ څخه جلاوالی ډېر احساس نشي، د اختر لپاره یې خرید کړی او له کورنۍ سره هم مهال اختر لمانځي، خو وایي چې اختر هغه پخوانی خوند نه لري. خدیجه په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصله وه او سږکال فارغېده. هغې هیله درلوده چې یو ورځ به خبریاله شي. وایي چې تر ټولو ترخه ورځې هغه وه چې له خپلې مور سره یې خدای پاماني وکړه. د کور تر وره د مور د ژړا او انګولا غږ یې لا هم په غوږونو کېدی، خو مجبوریتونو اړه کړی چې له هېواده لرې د کډوالې بدې ورځې تیرې کړي. په دې راپور کې مو د خدیجې له مور فریدې رضایي سره هم خبرې کړې. هغه مور چې وایي ټول بچیانې مسافر شوي او سګنۍ اختر له خپل میړه سره یو ځای لمانځي. فریده د تیر اختر د خاطرو، تیاریو او د اختر د ګډ منزلو کیسه کوي.
د نازنینو بچیانو لپاره مې پیغام، تیر کال مو څه اختر درلوده،
دا اختر راته خوندور نه دی. تیر کال له خدیجه جان سره یو ځای لاړم او خرید مې وکړ. سږ کال مې اولادونه مسافر دي. زما په شان د ډیری میندو اولادونه د کار او امنیت په لټه کې لاړل او مسافر شول. دا چې بچیان مې ښه دي زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی، خو زه او د خدیجې پلار سږنی اختر له اولادونو پرته لمانځو.
فریدې رضایی اختر ته سودا اخیستې، خو وایي په سږني اختر کې د هغو کلونو خوند نشته کوم چې اولادونه به یې تر څنګ وو، او د اختر د ورځو له هرې شیبې بې خوند اخیسته. ډیری ځوانان په ځانګړي ډول د خدیجې په څیر د ښځو د حقونو فعالانې او خبریالان چې د طالبانو په راتګ سره یې هیواد پریښی، سږ کال د اختر ورځې له کورنۍ لرې او په کډوالۍ کې تیروي. دا بیلتون نه یوازې د مسافرو لپاره بلکې د کورنیو لپاره هم له درد او رنځه ډک دی. د افغانانو لپاره د کډوالۍ او له کورنۍ د لریوالي دا درد او رنځ نه ختمیدونکی دی.
یو شمیر کندوزیان وایي سږنی اختر د تیرو کلونو خوند او رنګ نه لري. دوی وایي پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان راټولېدل، ټنګ ټکور مجلسونه به یې جوړول، خو اوس د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
یو شمیر کندوزیانو له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سږني اختر یې ناوړه اغېزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 35 کلن ګلزمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو له پامه غورځېدلی دی.
سږنی اختر ډېر بې خونده اختر دی. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کېږي. بل اخوا په اختر کښې یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نه شي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 34 کلن عبدالله راته وویل
تېرو کلونو کې امنیتي ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبانو قیوداتو له امله سږنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دې دی چې مخکې اختر کې خلکو سي اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و، او فعلي خلک چې دي ډېر اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب ده، نه شي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیرعلي بیا وایي په هیواد کې 4 لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست او خوشی
د پخوانی وخت ترونو په پرتله سګنی اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پراتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزې میلې او خوښۍ نشته.
کندوزیان سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی، او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه خپرو، او ورپسې د ازادي راډیو د نورو خپرونو د اوریدو بلنه درکوم.
د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د خوشي اختر مبارکي وایم. په تېره بیا ټولو مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دي او روژې نیولي دي هغو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردیو ممالکو کې مسافر دي هغو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روژې او د کوچني اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې. الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه دي موږ کتلل شوي دي، موږ چار چاپېره بند یو، یو سره سره موږ څوک نه پرېږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاک دې وکړي چې د دې روژې او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي، خلک راته په سپک نظر ګوري، موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روژې په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند نظالي ولسوالۍ ازادۍ راډیو خپل ټولو دستان ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کښې د خدای په فضل سره د اختر په داسې مراسم باندې تېر کړي تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه اورېدلی. تر ډېره حده مو یو پلاستیکي تک هم نه دی اورېدلی. ټولو مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم به دغسې قوي نظارت لاندې په ټولو منطقو کښې دغسې نسوي سلامت حالات قایل شي. نو السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او د پراخې ټولو پښتنو د بختوالي شاه له طرفه د وړکې اختر مبارکي وړاندې کوم او ټول افغان ولس ته د وړکې اختر مبارکي الله دا وکړي چې دا عید د ټول افغان ولس د خوشحالۍ وګرځي. او بختوالي شاه یم د خوست ولایت څخه ډېره ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خپرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبي فنونو د بحث په لړ کې د بدې په اړه راته غږیږي.
بدې نوي شي ته وایي او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کړي او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیاسنګ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډېره شوه انجانه نوره بس ده کنه، ازغي دې بوله دې وطن ګلان کرو نوره مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو.
په تېرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا اونۍ د بدې په اړه خبرې کوو. بدې د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدې لفظي او معنوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدې عربي کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو که راشو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدې څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسې وویل، بدې عربي کلمه ده او لفظا نوي شي ته وایي یا نوښت ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېیمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدې په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدې په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به یې تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اورېدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسی د بدی د لفظی صنایو یا ښکلا یادونه وکړه. د بدی لفظی صنایع یا ښکلا کومې دي؟
لفظی ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوې ورته وایي، یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی سو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم ساجه ده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتوالی یا تکرار ولري، لکه اوس په موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و. د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده. دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو نااشنا موسیقیت پېښ کړی دی. نااشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ اشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله را تداعي کوي، نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجع تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یې رنسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې یې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند را تدایي کړي او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ را اخلو، په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیزی صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوې معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې وي، بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوې وي، ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو. موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولی. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمې یا لکه سړې اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا داسې یوازې دا نه یو څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي. د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده دی ووایي بالفرض موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدې په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدې په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدې د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده. تکسې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیریدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو زموږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدې کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسېږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلې دي، مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی، چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده چې مثالونه خو باید نوي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ لا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین غنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین غنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین غنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي، او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده، البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن نه وي، د دې ځای نه وي. راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زر، د اوبو او زر د اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاورې په خلوراسي، کله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو. چېرته چې قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان افغانستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه نه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته رارسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چېرته تګ راتګ کوم. نو هندي او پنجابي شاعري مې هم لږ ډېره کله کله سترګو تېر شي ویلولم، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندي سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي، خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي لګېږم، پښتو خو نه ده، رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په ځواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم، نو هغې سره ما دغه موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ځوروي، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړي او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنۍ ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، پاخه کورونه، برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده، هماغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال د ځواب څخه ډېر هیرېږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له ما نه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم پکولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه ده زده، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زنه د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو بوی ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په ځواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بل څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تېرو 30 کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لوري ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعری د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډېر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکی یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید تا ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو سیخ مسلمان عیسوی ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب ډېر مننه، تر ډېره مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زه مرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نور مونگ، نسو لمن دا امن تنگ جنگ تا اورا چاو پو دا گوایو عالم طول بخبر او نور مونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا و چا تا او نور مونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نور بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نور مونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرو نور مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیات دي. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه اسانه شوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیز رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډیر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ هم جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پای شیبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نومېږي پای ته رسو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور رانه اخیستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمی مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و کرمی مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوښیو باچا زوم هوسایی مې درد ته نشوای رسیدلی، زمانې ناښادې څه کانې را وکړې، ماشومتوب لما واخیست زه یې لوی کړم او لما نه یې سپېڅلې دوړې توی کړې، زه یې لوی کړم په ښه او بد یې پوی کړم، زمانې د خدای په دومره ډېر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وا چې له یو بله جلا شو، زمانه وا چې په زړه مو و زخمونه، زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده
چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.